دوه دری صفر صفر اته یو یو یو. ډاکټر صاحب مې نپال خبره له تاسو سره پیلو. مخکې مونږ په دا راپور کې هم یادونه وشوه او ما هم په خپله سریزه کې دا یادونه وکړه چې په افغانستان کې بې وزله هیواد دی او د نورو بې وزلو هیوادونو د فقیرو هیوادونو په څیر دلته هم تل کله چې ناروغ د ناروغۍ تر مرحلې ورسیږي نو بیا وروسته لغنه د مریض د درملنې فکر کیږي. ولې په افغانستان کې وقایه ته ډېره پاملرنه نه کیږي؟ که کیږي هم تاسو یې دلایل راته ووایاست لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته د سلام نو وروسته علت خو یې دا دی چې په افغانستان کې دا د واکسینیشن پروګرام چې دی خلک د ډېر علاقه نه ورسره ښایي، په داسې فکر کېږي چې دا به د کوچنیانو لپاره هېڅ فایده ونه لري. او په عین زمان کې موږ داسې مرکزونه د صحي په بعضې ځای کې لرو چې هلته ماشومان او میندې یا پلرونه په کوچنیانو ته راوستلی شي. عملي داسې ځایونه شته دي چې هغه لرې دي او خلک ورته مراجعه نه شي کولی. د همدې په خاطر باندې اکثرا د دې کمپاینونو حساب مروج دی په دنیا کې او په افغانستان کې هم دا کېږي. خو په شاید به هم بعضې وخت داسې کېږي چې ځینې کوچنیانو د واکسین نه پاتې کېږي، د فامیل نه حاضر نه وي چې کوچنۍ ته واکسین ورکړي. په نتیجه کې مغه وي چې کله چې یو اپیدمي راشي نو هغه کوچنیان ته اخته کېږي. مثلا موږ تر اوسه پورې په مملکت کې پولیو په اکتیف شکل باندې لرو، توبرکلوز لرو، میزل لرو، نو علتونه یې دغه شیان.
ډاکټر صاحب تاسو په افغانستان کې دا اوس وی ورغلی وی اولته یو کلینیک هم ستاسو په هڅو جوړ شو. د دې کلینیک له تجربو راته وایاست او اوریدونکو ته وایاست چې څه مو وکړل اولته تاسو د تر ډیره له کومو عملي ستونزو سره د کار په ډګر کې مخامخ شوي؟
تر سرپرستی لاندې یو کلینیک دی بادرخیلو اصیاب هیلت سنتر په نامه باندې موږ فعال کړی دی. تقریبا د دې اوسې اتمه میاشت روانه ده. د ضرورت په اساس باندې دا منطقه کې داسې فعال کلینیک نه و. دا کلینیک هم د دوو کالو راهیسه بند و او اوسېدونکي هم د دې شاوخوا څوارلس زره نفر و. نو په افتتاح کې یا په جوړولو کې یا په شروع کې م طبعا اداری مسائل و مشکلات او اما داشته نه بوشیم با ممکنات و کیوی بالاخره دی خدای کمرستی سره و دی متعلق قراکین و دی همکاری به نتیجه که مگو که بودای شده چه کلینیک فعال کو منتها او کارم روان دی که بسه پوده دیرسه. منتها مشکل داده چه در کلینیک دی چه دول و پیش باب بنده باید دو طرف اغیر تعهدی یو کارکون که دی کلینیک هغه څوک چې کلینیک غواړي وچلوي هغه باید خپلو تعهداتو باندې پابنده وي او هغه کوالیټي خدمات وړاندې کړي جامعې ته. او دوهم خلکو ته اوارنس یا خبرداری ورکړي چې دا یو نیمګړتیا شته او تاسو کولی شئ د موږ د هغه نه استفاده وکړي د خدماتو نه. نو په دې کې موږ تر اوسه پورې کوم مشکل سره نه یو مخامخ شوي. خلکو دفاع هم زموږ د خدمات دفاع هم کوم پرابلم پیدا نه لرو او په خپل کار سره خوشحاله یو.
او زما مطلب دا هم دی ډاکټر صاحب مینپال چې د کله چې تاسو ته ناروغان مراجعه کوي تاسو خو یوازې کلینیک لري که د ماشومانو او میندو لپاره بستر لري، خو په هر صورت د ورځې تاسو له بیلابیلو ناروغانو سره مخامخ کیږي. هلته دې موضوع ته په پام سره چې په افغانستان کې د ناروغیو وقایه نه کیږي یا د ناروغیو پر وړاندې د خوندیتوب د اقداماتو کچه ډیره ټیټه ده له ډیرو پخوا کلونو راهیسې، دې ته په پام سره تاسو هلته څه ولیدل؟ له کومو ستونزو سره مخامخ شوي؟ یعنی کوم روغتیایي خدمات په افغانستان کې ممکن دي؟ کوم روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو پر وړاندې ستونزې شته؟ په دې باب د خپلې تجربې راته ووایاست.
زموږ کلینیک چې دی بخښنه د او پی ډی دی، یعنی موږ مریضان ګورو په عام شکل لویان او کوچنیان نارینه او ښځې ګډه باندې، او بیا د دې لپاره چې موږ فوکس په ریسکیو مادر اند چایلد تحت عنوان لاندې دی، نو موږ په امیدوارو خویندو او په نوزادو ماشومانو باندې هم فوکس دی چې هغه کوچنیان پیدا کېږي او د کلینیک کې 24 ساعته خدمات د میندو د ماشومانو دپاره د نوزادانو دپاره موجود دي. ما عرض وکړه مخکې چې ستونزې که داسې ووایي چې د کلینیکو د کمۍ د تعداد د کمۍ په حساب باندې وایو قطع ستونزه هم دغه ده، د خدماتو د نه موجودیت په حساب باندې وایو قطع مشکل دغه دی. او اوس تاسو ته معلومه ده چې فعلحال د افغانستان د صحي سیستم هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، و د ډېر هغه خارجي موسسات چې موجود و هغه اوس بعضی یا تللي دي او یا خپل کارونه محدود کړي دي د خاطر چې فن نه ورته پیدا کېږي. اما په مجموع کې هر کلینیک چې هر ځای دی هغه موثر دی او هغه منطقه کار کولی شي. په طور مثال موږ واکسین لرو د یونیسف دخوا، موږ د نیوټریشن پروګرام سویتغلجي په حساب باندې مواد لرو د یونیسف د طرفه، او نور څه خدمات چې باید ولرو د ستاف د هغه په حساب باندې، هغه د ریاست صحیه د ولایت میدان وردګ په همکارۍ سره موږ برابر کړي دي. اما ما درته ووی چې مشکلات په دې خاطر نه دي چې موږ یو مشخص پاینټ وټاکو، مشکلات په دې خاطر باندې دي چې کمبود خدمات صحي دي، کمبود خدمات صحي. یعنی وزارت سرطامه په تنهایی سره نشي کولی که افغانستان ټول کور کړي، او د بودیجه د نشتوالی یا د کموالی په نتیجه کې حتی دبلیو اچ او و یونیسف هم بعضې خپل پروګرامونه بند کړي دي، یا نور خارجي موسسات چې هغه تللي دي د منځه نه دي تللي، یعنې د ساحې نه وتلي دي، یو قادر چې بجت نه لري. په طور مثال موږ یو بینالمللي ان جي او راجستر شوی په هالند کې یو، لیکن موږ سره د دې توان نه لرو چې یو کلینیک وچلو، اما کپاسیټي د کلینیک د چلولو لپاره زموږ بیخي ډېره اما کمیت نشته دی، نو موږ نشو کولی چې اضافه کلینیکونه خلاص کړو. بیا هم یو عرض دادی چې خدمات که را کی په هر ځای کې هغه غیر معیاري و خدي، امکانات ډېر زیات دي اما نشوالی د بجت ټول لاسته راځي.
مننه ډاکټر صاحب میناپال، د خبرونې په دوام کې به تاسو لطفا دې سوال ته هم ځواب راکړئ چې تاسو د طبي پرسونل یا د روغتیا پالانو د شمیر د کمښت یادونه وکړه، مخصوصا د ښځینه ډاکټرانو کمی هم پخوا په افغانستان کې محسوس و او اوس خو تر پخوا هم زیات د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوس دی. په دې بابه خپلې تجربې له اورېدونکو سره شریکې کړئ. خو بل میلمه ته ورځو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې کار کړی ډاکټر زلمی خان احمدزی. احمدزی صاحب، خپرونې ته مو ښه راغلاست، ستړي مشي کوم درته وایم. تاسو په د عامې روغتیا په وزارت کې د کار سابقه لري، د وقایې په برخه کې په افغانستان کې تقریبا همیشه د تلې پلا درنه وه، د درملنې خواته د وقایې خوا تل ډېره کمزورې وه. له ډېرو کلونو راهیسې دا موږ دا ستونزه لرو په افغانستان کې، علت یې راته ووایست.
سلامونه او نیکې هیلې بیا هم تاسو ته هر شیر کې سوي ورته دلی څښتن تعالی څخه خوشحالي آرامي او خوشبند غواړم.
وعلیکم السلام.
هم خوشحاله یم چې د خپل بیا هم خوشحاله یم چې د خپلو هیوادوالو په خدمت کې یم. نو را به شو د نن ورځ اساسي موضوع ته، چې په دې موضوع باندې د عامې روغتیا وزارت هغه وخت کې څومره کوششونه کړي وو او کومه پالیسي او ستراتیژي چې د دې لپاره جوړه کړې وه هغه څومره مخته لاړه او څنګه لاړه. متاسفانه په افغانستان کې په څو کټګوریو کې خلک اوسېږي. یو هغه خلک دي چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي، یو ښاریاتو ته نږدې دي او یو بېخي لرې دي. هغه کسان چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي، هغوی څه ناڅه د جنرل اویرنس باندې یو ښه معلومات لري چې له کومو وجو نه ناروغي خپرېږي، څنګه د هغې پرېونشن کېږي یا یې مخنیوی کېږي، څنګه هغه هارم ریډکشن یا هغه نقصانات را کمیږي. نو د اطراف خلکو ته بیا د ښاری خلک ډیر معلومات لري او ویلې بیا د نږدې شاوخوا ته ورته وکیږي هغه لري. خو متاسفانه هغه کسان چې هغه په لرې ساحو کې پراته دي یا په لرې ولایتو ولسوالیو کې دي چې هلته د هر شي امکانات ډېر کم دي. نو ټولو نه مهمه خبره په افغانستان کې چې دغه امراض نه کنټرولېږي یا پریونشن نه تطبیق کېږي یا مخنیوی نه کېږي هغه د پبلک اویرنس ده یا عمومي عامه پوهاوی ډېر کم ده. مثلا زه به یو مثال درته ووایم، اوس په دې اطرافو کې معمولا د دې کموډونو سیستم نشته ده، د اوبو د چکلو اوبو چې کومې دي پاکې هغې طبیعي لاس رسی نه لري. نو په همدې اساس باندې دوی هغه نظافت چې دوی ته ضرور ده هغه ماشومانو ته هم نه شي کولای خپلی هم نه کوي. نو معمولا دغه کسان اکثره له دغو ناروغیو سره
مخامخ احمدزی د مثال د تاسو مثالونه ورکړل، مګر زما هیله دا ده چې دغه نیمګړتیاوي چې د ناروغانو او د عامو وګړو د روغتیایي وقایې سره مرسته کوي دا یو راته وشمیرې. یو د پاکو اوبو تاسو یادونه وکړه، د پاکو اوبو لاسرسی دی، بیا مو د تشنابونه د پاکو او صحي تشنابونو یادونه وکړه، دا نور هم راته وشمیرې تر هغه ځایه پورې چې په حافظه کې مشته.
همدې موضوع ته راځم په متواتر ډول باندې. نو له ټولو نه خو مهم د اوبو سیستم ده، هغه واټر سانیټیشن سیستم چې کوم ده په افغانستان کې ډېر ضعیف ده او که چېرته وي په ډېرو کمو ساحو کې ده. اکثره خلک د روانو یا د چینو اوبو نه استفاده کوي چې په هغې کې مختلف میکروبونه هم مداخله کوي، بعضې مواد هم پکې کم وي. نو دا هم د امراضو د نه کنټرول په دغه کې مهم رول لري. د امراضو هغه کسان چې هغوی هغه عمومي پوهاوی یې کم ده، مثلا سبزیجات دي، میوهجات دي، هغوی کوم چې څومره اوبه چې هغو ته لازم دي په هغه طریقه یې دوی نشي مینځلی. ماشومان دي، هغوی په خاورو کې ګرځي، بیا هماغه خاورو لاسو سره دوی یا چاکلیټ اخلي یا یو بله شیرینی اخلي یا په خولو کې ګوتې وي. هغوی مور او پلار او دغه میندې دومره عمومي پوهاوی نه لري چې دوی پوه شي چې دغې نه مختلف نوع میکروبونه داخلېږي خولې ته او بیا خېټې ته او هغې نه بیا وینې ته. اکثره مثلا که ټایفاید ده یا موریکه ده یا اسهالات دي یا نورې ناروغۍ دي، دغه ټول په دې کې عمده رول لري. د دې لپاره له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې باید پبلک اویرنس یا د عامه پوهاوی په افغانستان کې ډېر عام شي. د دې لپاره په هغه وخت کې هم چې زه کله په عامې روغتیا وزارت کې وم مختلف ټیمونه مې جوړول او مختلفو موسساتو سره م قراردادونه کړي وو چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې خلکو ته کورسونه جوړ کړو. هغو ته دا وښیو چې تاسو کوشش وکړئ د کموډو سیستم نه تاسو استفاده وکړئ، ځکه چې دغه کسان چې بیرون ته مازیرت دي هغه باد راځي، هغه وچې، هغه په همدغه اوبو کې او په نورو میوجاتو باندې لګېږي، هغه دوباره د خولې د لارې نه هغه بیا دغه داخلي سیستم د وجود ته ځي او هغه په خپله هغه د ناروغۍ سرکل طی کوي او ناروغي رامنځته کوي. لکه موریکه مثلا د ټولو نه په افغانستان کې دا اوس ډېره عامه ده، اسهالات دي، قال را ده، داسې نورې مختلفې ناروغۍ دي، خصوصا د ایچ پایلوریک ده چې دا اوس بیخي تقریبا په افغانستان کې د 80% نه ډېر زیاته ده. مهمترین علت یې همدغه ده چې دوی جنرل اویرنس ډېر ضعیف ده.
تاسو د عامه پوهاوی یادونه وکړه ډاکټر صاحب احمدزی، عامه پوهاوی د چا مسؤلیت دی؟
ډېر ښه خبره ده او ښه سوال دی وکړ جناب. عامه پوهاوی دا خصوصا د عامې روغتیا وزارت دا وظیفه ده چې د عامه پوهاوي لپاره یا جرنل اویرنس لپاره دوی له مختلفو میډیاګانو نه، له مختلفو تلویزیونونو نه، حتی په دې موبایلونو کې دغه اعلانات باید دوی ته ورشي چې ماشومان په دغه سیستم باندې وساتئ، له دغو شیانو نه یې وژغورئ. بلکې په دې کې نړیوالې موسسې هم ډېر رول لري، چون اوس خو په دې شرایطو کې خو هم کافي بودیجه نشته، کافي متخصصین نشته، متاسفانه هغه کسان چې غوی باندې په جمهوریت کې عامه روغتیا وزارت ډیره سرمایه‌ګذاري کړې و هغه کسان ټول یا تنفس ټول یا وطن پریښود یا لاړ. دغه په ځای باندې نوې کسان راغلي دي چې هغه دومره اکسپیرینس لري، هغوی دومره په دې شیانو باندې مهارت لري. په دې جامع روغتیا په وزارت کې ډبلیو ایچ او، یو این ڈی پی او نورو نړیوالو موسسو ډیر کسان ډیر متخصصین نورو زم مختلفو ملکونو ته موږ ولېږل مختلفو ټریننګونو لپاره، خصوصا د هارم ریډکشن لپاره او د پریونشن لپاره هغوی لازمې زده کړې وکړي. خو دلته د افغانستان پالیسي د حکومتونو ډیره غیر منظمه ده. که هر حکومت راځي هلته په وزارتونو کې په ماموریتونو کې حتی هغه چپړاسي تغییر کوي. نو دې لپاره چې په افغانستان کې دغه شی منظم پاتې شي او دایمي خلک پوسي، نو د خلکو لپاره باید په کلیو کې جماعتونو کې د جمعې په ورځ خطبو کې د دې لپاره باید لازمې د صحت لپاره کې ځانګړې خبرې وکړل شي تر څو عامه خلک په دې پوه شي چې دا ناروغي د دغو کموالو نه رامنځته کېږي. اوس موږ که هر څومره خلکو ته ووایو د اطراف خلکو ته هغوی دا خبره نه مني، ولې په هغه اطراف کې یو ملک یا یو ملا اکلي کې یو څو خبرې وکړي د هغه ته خلک ډېر غوږ نیسي، نه یو متخصص ته.
نو دا یو مشکل هم شته چې دینی عالمان اکثرا لیوې بلې زاویې د ټولنیزو ستونزو ته یا دغو مسایلو ته چې په ټولنه کې راځي، ناروغي دي مثلا، په دې برخه کې څه باید وشي، خلک باید څه وکړي، حکومتونه باید څه وکړي، دوی بیخي له یوې بلې زاویې دې ته ګوري. خیر، په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې نورې خبرې هم وکړو. اوس اوریدونکي لرو ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کوي او بیا که له میلمنو نه پوښتنه لرئ خو مخکې له دې چې تاسو خپلې خبرې وکړئ. فقط زه غواړم د دې لپاره چې د وخت د ضایع کېدو مخه ونیول شي یوه لنډه یادونه کوم چې د سپتمبر 18مه نن ورځ د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مسله تر ډیره د انسانانو په وقایې پورې اړه لري او سکل مخصوصا د ماشوم د خوندیتوب باندې تاکید دی. د دې ورځې سګنای شعار هم همدا دی چې نوي زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه. نو که په همدغه موضوع کې یا څه نظر لري او یا له اوریدونکو او بخیل میلمنو نه پوښتنې لري، مهرباني وکړي.
السلام علیکم احمد تکل صاحب ته، استاد خضروړ میلمنو په نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلاست.
استاد دایمي همکار او اوریدونکي او د بی بی سي څخه اوس پردیس اجي توخیه من د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ
توخی صاحب، ښه راغلاست خبرونه ته، مهرباني وکړي.
مننه مستاسل ډیر وخت همکارانو وشته هم بزرګ کومې مولا زادي رادیو سره مینه درلوده اوس هم لرو، خو متاسفانه چې ما د پردیس له پزوه وایو د ازادي رادیو مو ډیره یادیږي. نور د دې فریکونسي دوله شپږ نیو په رادیو کې سب کړیو اوس هم سته، نو خدای دې وکړي چې درته موضوع ستاسو خبرونه د امواجو د رادیو له سپورت
د دې ستونزې د حل لپاره زموږ هڅې روانې دي. توخی صاحب مهرباني وکړي،
خدای هم کامیاب موفق وسی، خدای هم کامیاب په دې خپل نیت کې ولر. موږ به راسو و دې نړیوالې ورځ ته د صحت په اړه ده. صحت خو رښتیا هم په ژوند کې یو غټ ستر نعمت، ځکه چې ټوله دنیا د یو سړي او هر څه لري چې صحت یې نه یې هېڅ. نو بېخي موږ په دې کې کوشش کوو چې زموږ ملت لکه څنګه چې محترم میلمانه صاحب وویل، خلک عامه پوهاوی پیدا کړي، صحت په خوراکي موادو، په ګزارو، په ګشتوګامو، په لمرو، په هواو، په دې ټولو اړه لري. ځکه چې دا یو داسې نعمت ده چې د دې ساتنه ډېر وجوهات لري. نو رښتیا هم زموږ افغانستان کې د صحت لپاره داسې ډېر پاملرنه او کوټلې ګامونه نه پورته کیږي او خلک عامه پوهاوی نه لري هیڅ ډېر دا د ساره خلک په دې نه دي خبر چې مثلا یو زیرنه یې خوراک چې ماښام پاته شي سهار یې بیا بېرته خوري په دې نه پوهېږي چې په دې کې مونږ قربونه یې خاورې به یې نور شان داسې نور سوار سي میوې دي دا نه یوازې داسې دی پرېمینځي بلکې له هغو سپېرو خاورو سره له هغو خرابو لاسو سره یې خوري نو داسې نور نو لکه څنګه چې تاسې وویل عامه پوهاوی باید د علمایي دین او د منابرو له واعظ کوونکو څخه باید په مساجدو کې وویل شي ځکه چې صحت یو شرعي او کتابي شی هم ده او انساني شی هم ده او په ټولو شانو کې مهم ده که یو څوک ښه صحت ولري هغه ښه عبادت کولی شي هغه ښه حج کولی شي هغه ښه عمره کولی شي هغه ښه نفلونه کولی شي او په دنیا کې اقتصادي هم تمامېږي یو روغ صحیح سړی ښه خدمت کولی شي نو موږ په ټولو کې د یو پیغام د ټول خلک د صحت په باره خپل کور چاپېریال او خپل قریبان د ټول پوکي نو دا یو ډېر ښه کار ده خورا به څومره ودې ته زموږ پوښتنو له محترم مېلمانه یا مېلمنو څخه دا ده چې په افغانستان کې موږ څه وکوو په کومه لار باندې موږ کولی شو چې خپل صحت محفوظ وساتو له کومو لارو څخه نو موږ به ستاسې د دې سوال د جواب په هیله خو له روشن صاحب څخه هم دا هیله لرم سیز موږ تلیفون قطع نه کړي ځکه سیز موږ خپرونه ستاسې د رادیو له لارو نه څاري دی موږ د تلیفون له لارې نو موږ به د خپل جواب په هیله یو مننه
تاسو نن مننه را سره اوسئ زموږ میلمانه ځواب وایي یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده فکر کوم چې دا اړیکه فکر کوم قطع شوې ده ولې په هر صورت ډاکټر صاحب مینپال لومړی که تاسو لطفاً د اوریدونکي د ښاغلي توخي پوښتنو ته ځواب وایست بیا به ورشو او به ګورو چې نور اوریدونکو هم تماس ونیو که نه بیا زه پوښتنه لرم مهرباني
د دې ورور په ځواب کې زه غواړم داسې وایم چې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې وویل چې د عامه پوهاوی ډېر ضرورت دی په اجتماع کې او د شخصي او فردي حفظصحه خصوصا د شخصي او فردي خپل حفظصحه په حساب باندې او دوه مسله دا ده چې واکسین پروګرامونه ډېر مهم دي او که موږ چونن د کوچنیانو د شعورنې په حساب باندې ورځ ده یا د وقایې په حساب باندې ډیر مهم مهم نقطه چې داس په دغه هغه باید خلکو ته دي جمعتونه له لارې د مصور او سټوډیو له لارې او هم چې نن د موبایل چې مونږ له لارې نه پیغام وګورو شو چې بارو له دې نور پیغامونه یو پیغام باید دا وي چې د واکسین باید منظم تطبیق شي او وزارت ساتامان په دې اکله ډیر زیات کوشش کوي چې په هر مرکز کې چې حتی مختلف فرق وختو کې د کمپاینو په نتیجه باندې نتیجه کې واکسینیشن پروګرام تطبیق کی مثلا اول درې واکسینې چې موږ په تشل ته ورکوو دي فایده کې ګونه بعد هغه بي سي جي ده چې د سل د ناروغۍ یا د توبرکلوز په خاطر باندې ورکوو دوه مې د پولیو مریضۍ لپاره ورکوو او درې مې د هپاتایتس بي چې موږ تاسو ژیړی ورته وایو د هغې لپاره ورکوو نو دا ډېر مهم دي او که دا مراعات شي انشاءالله تعالی اطفال به موږ مسؤول وي از شخصی افزه خو پا هر صورت بانده هر زای هر وقت لازمی ده او همه سیجونه باید خلق تا مگور است
دیره مننه او خغلی زلمی خان احمد زای تاسو دی اوریدون که تا ده سوال ده توخی سیب سوال یا چه دسی لوی او عمومی جامع سوال و چه خپل صحت یا خپل حفظ صحت سنگه محفوظه و ساتو ولی که پا مشخص دول یا دو دره اقدامات په پام کې وي هغه به څنګه وساتي په دې باب ډاکټر صاحب مینا پال خبرې وکړي یو بل اړخ چې دی توخی صاحب سوال درلود او تاسو هم هغه ته مخکې اشاره کړې وه، هغه دا ده چې دینی عالمان څنګه کولای شي چې په جوماتونو کې د حفظ صحي یا د روغتیایي مسایلو د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې د دینی عالمانو خبره خلک مني، د ډاکټر خبره ښایي ډیره ونه مني، د تبلیغاتو خبره ښایي ډیره ونه مني، مګر د دینی عالمانو خبره مني. تاسو څه غواړئ چې د اوبخې د دینی عالمانو له خولې واورئ؟ په کومه طریقه، څنګه، له چا سره په تفاهم کې، له ځانه یې وایي او که د روغتیایي ادارو په لارښوونه په منبرونو کې د صحي برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي؟
مننه. بیا هم زه راځم د توخی صاحب د خبرو د حمایې په باره کې. له ټولو نه خو مهمه خبره دا ده چې دغه ویکسینیشن چې کوم ده، دا له ټولو نه مهم ده په هغه کې، پریونشن کې یا وقایې کې. او بیا مخکې مونږ یادونه وکړه عامه پوهاوی، عامه پوهاوی دا د دولت مسؤلیت ده، عامې روغتیا د وزارت مسؤلیت ده چې په عامې روغتیا کې مخصوص یو ریاست لري چې طبي وقایي ورته وایي یا پریونټیو میډیسن په نوم باندې دا ځانته ریاست لري چې هغه بیا په هر ولایت کې مخصوص مدیریتونه لري، ریاستونه لري. نو مخصوص دا د یو وظیفه ده، خو اما په دې کې باید لاین منیسټر چې ورته وایي هغه ریاست وزارتونه، ریاستونه، دا ټول باید په دې کې په ګډه په همکارۍ سره دغه پروګرامونه مخکې بوځي، خلق ته دی وپوهیږي چې ماشوم څنګه وساتل شي، څنګه واکسینونه وسی، په کوم اندازه باندې وسی. مونږ ته اوس هم اکثره په دې کلینیکونو کې راځي. دا نن ما ته یو مریض راغلی و، د میز د یاسر خکان نیولی و. ما یې له مور نه پوښتنه وکړه چې دا مریض ولې دا نیولی، تا واکسین نه ده کړی؟ هغې وویل یو وخت ما د ته واکسین کړی و، بیا د واکسین په دې باندې تبه راوسته او هغه ته ډېر په عذاب کړو، مونږ د باندې واکسینونه بند نه کړو. نو مطلب مې دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی تر څو چې د میډیا د لارې نه او د عالمانو د لارې نه، د عامو خلکو د لارې نه او د صحي ټیمونو د لارې نه جوړ نه شي، خلکو ته ور نه کړل شي. څه خلک چې مثلا په بمونو ماینونو کې مړه کېږي، څه خلک په نورو آفاتو په اکسیډنټونو مړه کېږي، نو زه دا وایم چې زیات شمېر به د ناروغۍ له لارې نه مړه کېږي، ماشومان به ضایع کېږي، خلک به اقتصاد به ضربه خوري، دواګانې به ځي. مثلا په لرې اطراف نه چې یو سړی راځي یا جلال آباد ته یا کابل ته یا لوګر ته یا هغه مرکز ته ځي، نو ډېرې پیسې به مصرفوي، د موټر تیل، کرایه، دا ټول. او هغه به یو عادي ناروغي، او هغه کلته فکر وکړي، نو هغه مخکې نه هغه د خیر کولی شي. داسې د تبرکلوز نارو تبرکلوز ناروغي دي، هپاتایټس دي، سی ده، چې هغه څوک یې نیولي او څوک یې هغه باید هغه کوم تدابیر چې هغه لپاره لازم دي، چې مثلا د هپاتایټس سی مریض باید مثلا ګلاس چا سره شریک نه کی، خصوصا هغه کوم دغه چې دي معیارات چې دي لږې نه استفاده وکړي. اوس که موږ دلته د کنډم خبره یادو کړو، بیا به ملا صاحبان وایي چې دا خبره قانوني نه ده، خو په هر حال هغه کنډم پریوینشن کې ده یا هغه کنډم هارم ریډکشن کې راولي، هغه باید کنټرول شي. مواد مخدر باید کنټرول شي، هغه کسان چې په موادو مخدر باندې اخته وي هغه باید وپېژندل شي، هغوی ته باید هغه د هارم ریډکشن لپاره یا هغه سیټونه ورکړل شي چې هغه ډسپاجبل وي، نو سیرنج بلته استفاده نه کی. نو په دې باندې معیارونه باندې کولای شو چې موږ په آینده کې ښه صحت ولرو. خلک له ټولو نه مهم چې دلته اوس په افغانستان کې دي، دغه ملاریا دا او موریکا دا، د ملاریا یا غرنې لپاره په کار دي چې هغوی هغه نیټ یا هغه جالونه ولدي، کورو ته په شخانو نه استفاده وکړي، او مخصوصا هغه ولاړې اوبه یا کومځای کې چې دغه ماشي وي دیغو مخنیوی وکړي. لشمانیا ډېره عام ده په افغانستان کې، یا لشمانیا څه ورته وایي یا کال دانو هم ورته وایي. دینه هم ډېر خلک رنځ وړي او اکثره خلک دی سره مخامخ دی هغه هم دغه ته دا په کار دی چې هغه کوم زوی چې دغه ماشین چې دی هغه ته کورونه ختم چې د واپاشي ورته وسی منظم سیستم باندې ماشومان واکسینیشن چې او دغه عام خبرې دي ما دا خبرې ټولې ساده زبه باندې وکړې نه غواړم چې ډېر اصطلاحات استفاده کړم چې عام خلک په دې خبرو باندې پوه شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب زلمی خان احمدزی. ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
مایکروفون ستاسو خبرونه له آزادۍ رادیو اوري. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي ډاکټر محمود مینپال او زلمی خان احمدزی. مخکې له دې چې د دوی نورې خبرې واورو، یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د آزادۍ رادیو. د خبرونې د بحث موضوع ده د ناروغانو د خوندیتوب مسله، ځکه چې نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. تاسو لومړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا پر دې موضوع که غواړئ خبرې وکړئ یا که پوښتنه لرئ نو له میلمنو نه پوښتنې وکړئ. مهرباني. مونږ ستاسو غږ نه اورو تر اوسه پورې. فکر کوم چې له یو اوریدونکي تماس نیولی و. دا اوریدونکي تماس قطع شوی دی او زما همکار دی طاهر روحان هڅه کوي چې له دوی سره بیرته زموږ اړیکه ټینګه کړي. ولې ورځو خیر په هر صورت نورې پوښتنې هم لرو، دلته پوښتنې زیاتې دي. ډاکټر صاحب مینپال، مخکې تاسو د ښځینه ډاکټرانو د کمی یادونه وکړه. په افغانستان کې تل د ښځینه ډاکټرانو کمای و، یعنی یوازې اوس نه چې طالبانو په روغتیایي مؤسسو باندې د نجونو په زده کړو او په دېو باندې بندیز لګولی، پوهنتونونه یې بند کړي، طبي پوهنتونونه یې بند کړي او ښځې له کاره منع کړي دي. اوس نه، له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوسېده. دا به مثلا یوه لسیزه وروسته یا مثلا دوه درې څلور پنځه لسیزه وروسته د دې ناوړه عواقب د افغانستان لپاره څه وي، مخصوصا د ماشومانو د وضعیت لپاره؟ نوی نسل به څه رقم روزل کیږي کله چې نوی نسل ډاکټر ونه لري؟
تاسو د سوال په ځواب کې لکه چې تاسو وفرمایل، د اوله هم د موږ د ښځینه پرسونل تعداد دومره زیات نه و او بیا بدبختانه د دې تحولاتو په نتیجه کې یو تعداد نور هم پسې کم شو. خو په هر صورت اوس هم چون مخکې درته ووی په بعضې اکثره ځایو کې ښځینه پرسونل پیدا کیږي او د کار دپاره هم کوم ممانعت نشته، دی منتها هغه شرایط باید ورته برابر شي. خو صرف دا دی چې ما درته ووی ډېر مؤسساتو او ډېر کلینیکونه د د بودیجه د نشتوالي په نتیجه باندې بند شوي دي او که زمینه مساعده شي بیرته خلاص شي نو ښځینه پرسونل که ډېر زیات پیدا نه شي تر یوې اندازې پیدا کیږي. مثلا اوس په دغه منطقه کې چې موږ کار کوو، زموږ سره ښځینه واکسینېټره شته، زموږ سره ښځینه قابله شته، زموږ سره ښځینه تغذیې مسؤوله شته او په راس کې یو ډاکټر دی چې هغه مسؤول د کلینیک دی. نو داسې هم نشم ویلی چې په ټولو ځایو کې قطعي ده یا
د ځانونه قطعي ده. اما تاسو ډاکټر مینپال، تاسو د نسایي ډاکټر نه لرئ په دې روغتون کې چې تاسو مخصن ښځو ته ولادت ورکوي او د مور او د ماشوم ځانګړی روغتون دی، ښځینه نسایي ډاکټر نه لرئ؟ زه داسې پوښوم.
ښځینه نسایي ډاکټر موږ په دې نه لرو چې د موږ د کلینیک په ارګانوګرام په حساب باندې په چوکاټ د خدماتو کې هغه نشي، ګنجایش نشي کولی. ولې هلته باید د دې لپاره عقلانه عملیاتخانه وي، یو په بل ټیم وي او موږ د ولادتو لپاره ښه با تجربه قابله لرو او هغه چې کله وګورته ریسک پرېګنسي وي یعنی خطرناکه ولادت پیشبینی وو چې هغه بیا موږ ریفر کوو یا لیږو نږدې ترین شفاخانې ته په منطقه کې نو هلته بیا هم نسایي ولادي ډاکټر شته ده او عملیاتي ګروپ لري
دا یو قابله لري وبخي تاسو به خپل خبرو ته دوام ورکړئ زموږ لپاره دا ستاسو عملیاتي چاره شاید اوریدونکو لپاره هم جالب وي ضرور به وي یو قابله لري د هغه خدمات چې تاسو یې د کلی کې یا په دې سیمه کې خلکو ته وړاندې کوي د ټولو خلکو د شمیر دی دغه کلی یا څو کلی چې تاسو یې کور کوي څومره دی
شمیر مطلب دی
د خلکو شمیر چې تاسو په خدماتو باندې متکی دي
د خلکو شمیر تقریبا 14000 نفر دی
د 14000 او bale د 14000 ناروغانو لپاره یو قابله په دې څنګه کېشته همداسې
یو قابله په دې څنګه کېشته ده او په څنګه کې د دوه نورې خويندې د موږ شکار کې هغه هم د مکتب د قابلیتګۍ نه فارغ شوې دي ول تاسو ته معلومه ده چې دلته موږ د واکسینیشن لپاره یا د تغذیه لپاره کوم خاص مکتب نه لرو نو هغه په جز د موږ کې رسي نو که چیرې ضرورت وي په داسې حالت کې دوی هم کومک کولای شي او خصوصا په هغه وختو کې چې د شپې ولادي کې څه ناراضي نو دوی درې واره یو په نوبت سره کولای شي چې دا کور کړي اما دا په دې معنی نه ده چې پرسونل کافي دی اما مالا د دې د شمه درته وی چې ترین مشکل د بجټ مشکل دی او د کلینیکو د بندیدو مشکل دی اما دا څه نه دي چې موږ د کسان نشو پیدا کولای دا اوس فل حال موږ ته په ټولو کلینیکونو کې چې په ورته کېشته دي یا مې ولایت مې دا وره وکي په ټولو کې زمونه سټاف موجود دی او هیڅ پرابلم نه دی
مننه یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي مایکروفون تاسو خبرونه ده مهرباني وکړئ نن پر دې خبرې کوو د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې پر موضوع باندې له ملمنو سره خبرې کوو او مخصوصا د دې ورځې سګنې شعار دی د ماشوم د ناروغ ماشوم خوندیتوب
سلامونه تکل سه محترمه
وعليكم السلام خبرونه ته خره غلاست
ما دا استاد روغ وسیګه ملمنو ته سلام محمد نبی احمدی البته بغلان ته شرف تماس کیم
احمدی صاحب خبرونه ته
ما دا روغ وسیګه تکل سه وګوره نن نړیواله ورځ ولا سم ستمر ده نه وخت خو دا ماشومان لپاره نه مقایه خو ډیر مې ما دا تکل سه موږ ته چې دا وطن کې موږ خوځات ګرځوینو چې لکه مخکې ډاکټر صاحب ویل څو څه خاص توجه ماشومان ته نه دی نه څه فکر کوي تکل سه صدا صدا وګانې نور ملکون راځي د بازار ته ګرم ده چا په استلاول ناروغي نه ځي دي که څو اړې که څو غټي که څو ماشومي نه تقریبا څه فکر کوي چې کوم کلینیک ته سر خره کینو د څه حال بوینه به خپل وخت وایي ولا کوم چې کومه لکه موږ تاسو خو ځکه زلزله وسوله پیدا شي زلزله سوي نو د څه مشکلات زیات دي په دغه معنا کې موږ تاسو ګورو خپل موږ به غوړې اسو یعنی هغه موږ زیاتره وخت وایو نو هغه له خارو شروع کیږي نه باید باندې را شروع شي اطرافونه را شروع شي نو دا تکل څه بار حکومت سره غلای دا څه فکر کوي چې د وګړو کم کې څوک نه دی یعنی هر څه پر دي خپل مشکلات سنجي چې بد کار جوړ شي نو په دغه کلمن ګیره لر روغتیا وزارت نه نه حد نور نه حدونه شي دي نو کثیر کال تکل څه په سپر غلای د داخله کې راټولول جماعتو کې دوی ته دا غای ورکول دي صفائی لپاره مثلا دا وقایله لپاره نو دی ورکه ورکول خلکو دا یو هفته دوه هفته خلکو د یو بل سره باغ کېدل بیا ته خبر پسې ونه ګرځي نو موږ نظر دا شاید چې باید موږ خاص توجه وکړو حکومت د روغتیا وزارت د کلو باندې ته درجو ته تکل څه به سومه دا وخت موږ یو دوه ستللې دا شبرغان فاتللې نو دوی له سوجي کې د شوبو چې ما خپل باندې غلغل وکړي مریض هم د ما سره ډاکټر ته ورسېدو هغه خلکو چې کله ما غوې استفاده کولې نو په طرف له خو مشکلاتونه به خزياتي خاص توجه وکړ نه کوي یعنی ملت نه ملامت نه یو څو دا حکومتونه چې راځي دغه ملامت دي یعنی مقصیر دي چې خبره دنده ده نو دا وګړي باید چې نورمال وساتي یعنی مثلا دا غي ورکی هغه کوم سیستم چې ده نورمال کو کې دا دلته باید وینا ورته وسی یو ډاکټر یو کلی باندې ته لاړ شي یو ورځ نیمه ورځ یعنی خلک راټول کی ته لږ رپو کی دا نه روانه به کمی شي نو د څه ماشومان وګړي نو کاندي وګړي مخونه خرني چې په استلا باندې نو وګړي چې بيخي د څه ماشومتونه نه وي مخکې سروالې نو غذابم خوري خدغه به خمون ته مکروبي وي مکروبي شې خوري دا خبرني خاص توجه د حکومت لپاره ضرور ضرور دا تکل څه به یعنی تر اخره باید دې توجه وکړي حکومت دا نه جوړیږي لکه مخکې سي وي دا ډیر مهمه هغه داسه ده نه داسې دواګانې راځي دلته هم جوړېږي. نو دواګانې نړۍ یو خطه پرېږده، خو افغانستان کې به ډېر دواګانې مصرفېږي زما په نظر. تاکل صاحب
نظر ډیره پوښتنه نه درلوده، خو مخکې ماته یو خبره دوی څرګندونو را یاد کړه. ډاکټر صاحب، میناپال څو ځلې د نړیوالو مرستو د کمښت یادونه وکړه، او دا چې کلینیکونو ته، روغتیایي کلینیکونو ته او نورو مرستندویو خیریه مؤسسو ته بودیجه یا مالی ونډه نه ورکول کیږي، دا یو نوی مشکل دی. یعنی د جمهوریت په کلونو کې زموږ استاسو یاد دي چې روغتیا وزارت ته هم نړیوالو مؤسسو ډیره زیاته بودیجه ورکوله او مالی مرستې ورسره کولې، مګر د طالبانو د واکمنۍ راتلو سره دا مرستې کمې شوې. د دې په اغیزو باندې زه غواړم تاسو خبرې وکړئ چې عملا د کلینیکونو باندې، مخصوصا دغسې د دغې کچې کلینیکونه چې ډاکټر صاحب میناپال کار پکې کوي او دوی دا نوښت کړی، په دې باندې د دې بودیجې د کمښت او د نړیوالو د مرستو د کمېدو اغېز به څه وي، مخصوصا کله دې وروسته دا دوام وکړي؟
مننه. دا چې شرایط فرق کوي، په اوسنیو شرایطو کې خو افغانستان ته واقعا نړیوال حکومتونه نه راځي، د خلکو توجه ورته کمه ده، خو بیا هم آن روغتیا وزارت کوشش کوي د مختلفو لارو نه نړیوالو سره روابط جوړ کړي، او نړیوال هم باید افغانستان هیر نه کړي، ځکه چې دلته انسانان اوسېږي، دلته ماشومان اوسېږي، دلته غریبانان اوسېږي، دا ټول دوا ته ضرورت لري، دا ټول هغه بودیجې ته ضرورت لري چې دوی کولی شي په دغه پیسو باندې، په دغه فنډ باندې چې نړیوالو ته افغانستان ته ورکوي، په هغې باندې دوی کلینیکونه جوړ کړي، دوی د عامه پوهاوي مرکزونه جوړ کړي، حتی دغه ملا صاحبان چې په جوماتونو کې دي، دوی ته مثلا یو څه پیسې ورکړي، څه لباسونه دې ورته جوړ کړي، د دوی د تشویق په خاطر باندې چې دا خلک په دې پوه کړي چې څنګه دغه ناروغیانې کمې شي. بل په افغانستان کې مشکل څه شي جوړ کړی ده، له ټولو نه مهم چې افغانستان ته ښه منظمه دوا نه راځي، ځکه چې هغه کمزورې کوالټي دوا راځي، یو کمزورې کوالټي دوا راځي، نو هغه تقریبا اکثره په ګاونډي هېوادو کې جوړېږي، هغه موږ په افغانستان کې د کوالټي کنټرول سیستم نه لرو، کلری هم ډیر ضعیف ده، نو هغه ضعیف ده، او د دوا هغه کوم مؤثر تاثیرات پکې دي هغه پکې دقیق نه معلومیږي. نو د هر شه بازار ګرم ده، هر څوک کوشش کوي چې د صحت په نوم باندې هر رقم دوا راوړي او هغه خرڅ کړي. دویم ده، په افغانستان کې زیات خلک د حاکمانو ته ځي، او دا یا سر ملایانو ته ځي، یا پاچایانو ته ځي، هغه ورته یا تعویز کوي، یا کاخت کوي ورته، یا څه ورته وایي، معجون یې جوړ کړی هغه ورکوي. نو اکثره خلک چې دا حاکمي دواګانې خوري، یا بوټي ټکولي، یا هغه نه چې دوی خوري، یا په معدې باندې تاثیرات کوي، د هغې نه ورته کلسر جوړېږي، یا ورته لیور سیروسس جوړېږي، یا ورته نور مشکلات جوړېږي. یا افغانستان خلک چې تباه کېږي، مړ کېږي، هغوی د ریا حاکمي دواګانو نه کېږي، په دغو باندې د عامې روغتیا پوره کنټرول نشته. هغه کسان چې مثلا صحیح اسناد نه لري، صحیح ډاکټر نه وي، هغه هم په کلي اطراف کې معاینه خانه جوړه کړي، په خپل سر دوا ورکوي. د دې لپاره یو لازمه پالیسي، یو لازم ستراتیژیک پلان، او همدارنګه اکشن پلان، ان ون پلان، دا ټول ضرور دي چې دا تدبیر شي. دا ټول دی.
ډاکټر صاحب، ستاسو خبرې فکر کوم قطع شولې.
اوس ټول به یو ما هندي سره دا کار مخکې بوزي
سید 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 مهرباني
وکړه او کوم پښتنې وکړه دا لازم دی او واقعا هم څه ده ترڅو چې د خلکو عامه پوهاوی جوړ نشي دوی هغه ماین سیټ جوړ نشي دا دوی به همیشه د دې ستونزو سره حالي بل دا چې چېرته که چېرته دولت زمونږ د افغانستان دولت له نړیوالو سره نیک روابط جوړ نه کړي هغه کاغه ډیپلوماتیک دي که هغه سیاسي دي او که هغه د صحت د سکتور له لارې نه دي نو نور هم د هلت سکتور ضعیفه کېږي اول خو زه دا درته وایم چې تقریبا اوس په افغانستان کې د ښځو متخصصینو فیصدي بېخي راکمه شوې ده او هغه کسان چې یو اندازه پوهه یې لرله فارغ شوي وو هغوی ټرینینګونه اخیستي وو د هغوی د کپیسټي بلډینګ جګ وو نو هغه اوس اکثره نشته ده یا لال دي یا په خپله حکومت دولت له وظیفو نه لرې کړي دي دا ما ته معلوم دي چې ښه ښه متخصصین یې لرې کړي دي د هغې په ځای یو عادي ډاکټر راوړی ده چې ولا دا صحیبه یا صادقه لري یا مجاهد ده نه په هر سکتور کې باید سیاست داخل نه شي
مننه
صحت سکتور او صحت سکتور یو غیر سیاسي سکتور ده او دې ته باید سیاسي بڼه ورنکړل شي
ډېره زیاته مننه له تاسو دواړو نه د خبرونې تر پایه یوازې لنډې شېبې پاتې دي زه دوه پوښتنې یو پښتنه لرم له تاسو دواړو ښاغلونه اوس خو په افغانستان کې او په نور نړۍ کې هم د کورونا دوره تیره شوله د کووید د وبا دوره تیره شوله مګر هر کله امکان شته په تاریخ کې څو ځلې انسانان له دې وباګانو سره مخامخ شوي دي او د انساني ټولنو زیاته برخه د همدې ناروغیو د لویو ناروغیو په ترڅ کې چې په ډله خلک وژني له دې حالت سره مخامخ شوي دي په پخوا کلونو کې او دا احتمال هم شته چې په راتلونکو کې خدای مکړه بیا هم نور دنیا هم ورسره مخامخ شي چې افغانستان هم د دنیا یو برخه ده که لاند لاند تاسو دواړه لمړی ډاکټر صاحب میناپال تاسو لطفا ځواب راکړئ چې که یو وبا بیا پیښ شي ډېر لاند ځواب له دواړو نه غواړم د افغانستان د اوسنیو واکمنو لپاره څه پکار دي چې څه وکړي د دې لپاره چې د دغه احتمالي وبا ازرار د امکان تر حده پورې راکم کی
د ما نظر خو داسې دی چې اول خود خدای نه کوي چې کومه وبا راشي او بیا د ما نظر دا دی د بین المللي جامعه د ما تقاضا ده چې هلت سکتور د سیاسي کوي نه دا وزارت سرطانه په تنهایی په هیڅ صورت نه کار کولی شي او نه چلولی شي او نه دومره موږ امکانات لرو اما که نړیوال مرستې نه وي بیا موږ هیڅ نشي کولی خامخا که په بله دنیا کې صدمه 25% راځي افغانستان کې خامخا 50% راځي حتی هغه زیاتر هغه صرف په دې خاطر باندې چې موږ د هلت سکتور سره مرستې چې دي اوس په سیاسي بنیاد بندې شوي دي او دا خو وزارت سرطانه خو د کالو نه د زرخان د وخت نه مخکې په دې ملک کې موجوده وه لیکن کومکونه ورته رسېدل په هر رژیم کې اما اوس چې راغلي دي تو کومکونه کم شوي دي یا بند شوي دي په سیاسي وجوهاتو باندې دا خو د انسانیت سره د ما په نظر باندې ظلم دی
ډېره زیاته مننه له تاسو نه احمد زی صاحب تاسو لنډ راته ووایاست لطفا
نو دغه خو دا درته ویلی شم چې وباګانې یا وایبر کلورا یا مثلا دا کرونا داسې بیا وایرسونه چې راځي دا وباګانې چې راځي دا داسې نه دي چې دا یو ځل راغلی او دا به ختم شي دا پخوا هم راغلی وې ډېر خلک یې وژلي وو هاته ما چې کله د دې یو تاریخ کتلی د داسې کورونه یې خاره کړي دي چې هغه بیخي هېڅوکم نه دي پاتې هغه کورونو کې دولت خپل پاشولی ده نو دا په ټولې دنیا کې زی راځي نو د دې لپاره دولت باید یو خاص بودیجه ولري یو خاص ټیم ولري نړیوالو سره روابط ښه ولري هغه نېشنل انټرنېشنل موسسات چې کوم دي هغو سره روابط جوړ کړي او هغه دنیا او نړۍ دې هم د افغانستان نه ویری دلته که هر رقم نظام راځي هغه د خپل کار کوي ولې صحت لپاره باید ټول نړۍ لاس یو کې هغه د پیسو ده هغه نور سازمانونه دي نو تر څو دغسې عمومی مشکلات رامن
تیر از یاد تمنان لطاسونا قدرمن آوریدون کو ده سپتمبر ولسمه ده ناروغانو ده خوندی توب نریوال اوراز و ده میکروفون ستاسو پخبرونه که زمون میلمانو ده عامی روختی وزارت ده ایچ آی وی ایرز ده چنگ پخوانه رئیس ډاکټر زلمای خان احمدزی او ډاکټر محمود مینپل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د یو کلینیک په جوړولو کې مرسته کړې ده.
رادیو آزادي اکنون 24 ساعت با شماست.